آغاگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسفزی تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې به واوري، امریکا د پاکستان د چارواکو نه غوښتي دي چې په خپلې خاورې کې د ټیرستي ډلو مرکزونه بند کړي، او اسرائیلو ایران ته خبرداری ورکړی دی چې په سوریه کې دې مداخله نه کوي. درنو اوریدونکو، په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو وروسته اوریدای شئ. اوس خبرونه چې زموږ همکار سید بختیار شاهی تاسو ته وړاندې کوي.
درنو اوریدونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا د دفاع د وزیر جیمز میټس سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ټوریزم په ضد مبارزه کې متحد دی. د سوریې د رقه په ښار کې د داعش د ملیشو د شړلو نه وروسته اوس هم هلته په لسګونو زره هغه ماینونه او بمونه شته دی چې نه دي چاودیدلي، او ټاکل شوی چې نن به د ملګرو ملتونو یووالي رتبه مقام شمالي کوریا ته سفر وکړي. او دا د اوس پوره خبرونه واورئ. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکا د دفاع د وزیر جیمز میټس سره په خبرو کې ویلي چې پاکستان د ټوریزم په ضد مبارزه کې متحد دی. هغه وایي چې بل هیڅوک د پاکستان په شان په افغانستان کې سوله نه غواړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان او امریکا دواړه په دې برخه کې مشترک هدف لري. د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی میټس پرون اسلام آباد ته رسیدلی و، او هلته د هغه ملک د صدر اعظم شاهد خاقان عباسی، د فوز د لوی درسیز قمر جاوید باجوه، د استخباراتو د ادارې د رئیس، د امنیتي چارو د مشاور او د کابینې د غړو سره کتلی دي. د امریکا د دفاع د وزارت یو مقام له قوله ویل شوي چې ښاغلی میټس د دغو خبرونو وروستو ډاډه او خوشبینه ښکارېده. رپورټونه وایي چې د سوریې د رقه په ښار کې د داعش د ملیشو د وتلو نه وروسته به کلونه کلونه وخت ته ضرورتي چې هغه ښار په کامل ډول د هغو بمونو او ماینونو نه پاک شي چې لا چاودیدلي نه دي. په سوریې کې د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواو یوه مقام ویلی دي د داسې ګمان کوي چې هلته د رقه په ښار کې هغه په لسګونو زره بمونه او ماینونه شته دی چې لا چاودیدلي نه دي. په تیر کال کې هغو قواو چې د امریکا ملاتړ ورسره وو د رقه او د موصل ښارونه د داعش د ملیشو نه نیولي دي، مګر اوس هم په خاص ډول د فرات د سیند په اوږدو کې د دغې افراطي ډلې څه مقاومت لا موجود دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو یووالي رتبه مقام په دې هفته کې شمالي کوریا ته په سفر لاړ شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال جیفري فلیټمن به نن پیونګ ته لاړ شي. د ملګرو ملتونو یوه نتاق سټیفان دوج اریک ویلي دي چې دغه سفر د پیونګیانګ د بلنې په جواب کې کیږي. ښاغلی فلیټمن دا خبر د تایید کړې ده چې هغه به په شمالي کوریا کې د هغه ملک د باندنیو چارو د وزیر او د هغه د مرستیال سره وګوري. د یمن پخوانی جمهور رئیس علي عبدالله صالح وژل شوی دی. دغه خبره د هغه ګوند هم پرون تایید کړې ده. په یمن کې د خلکو د عمومي کانګرس مشر فائقه السعید د ښاغلي صالح د قتل پړه په حوثي یاغیانو اچولې ده. ښاغلی صالح تقریبا درې لسیزې په یمن کې د قدرت خاوند و، مګر په 2012 کال کې د خلکو د پاسون او د سیاسي فشارونو په نتیجه کې د قدرت نه لرې شو. مګر د دې سره سره د پردې شاته ډېر قدرت درلود، او د حوثي یاغیانو سره چې د ایران ملاتړ ورسره و متحد شو. ویل کېږي چې ښاغلی صالح د شنبې په ورځ د دغه اتحاد نه ووتو او په حوثي یاغیانو باندې اعتراضونه شروع کړل، او هم یې د سعودي عربستان سره ارتباطات پیل کړي وو. حوثي یاغیانو چې پرون د هغه د مرګ اعلان وکړ ویل چې ښاغلی صالح سعودي عربستان ته روان و چې قتل شو. له بلې خوا ملګرو ملتونو ویلي دي چې د یمن په پایتخت سنا باندې بمباری سختې شوي، او هم یې د جنګ لمن د یمن نورو سیمو ته هم خپره شوې ده. په یمن کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو منتظم جیمی ګولډریک هلته نن د اوربان غوښتنه په دې خاطر کړې ده چې ملکیانو ته د مرستو رسولو فرصت پیدا شي. ترکیه د امنیتي ملحوظاتو په اساس یو ځل بیا د دې خبرداری ورکړی چې د سوریې سره ته نږدې د عارفین په سیمه کې به د کوردي قواو په ضد نظامي مداخله وکړي، لاکن سیاسي مبصرین وایي چې دغسې یو نظامي اقدام به د ترکیې فوز د امریکا او د روسیې سره چې کوردي قواو ملاتړ کوي په جنجال کې راګیر کړي. د ملګرو ملتونو مقامات ویلي دي چې په دې باب ډیر مایوسه شوي دي چې په امریکا کې د ډانلډ ترامپ حکومت د مهاجرو په باب د هغه نړیوال تړونونه د وتلو فیصله کړې ده چې غړي ملکونه یې د دې مکلفیت نه لري چې په هغې کې هر وخت پاتې شي، بلکه کله چې د وتلو نیت وکړو نو کولی شي چې خپل رابطه ورسره قطع کړي. مګر د ملګرو ملتونو دغه مقاماتو دا هم ویلي دي چې امریکا اوس هم وخت لري چې بیرته په دغه سیاسي صنعت کې خپل غړیتوب ترلاسه کړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن ویلي دي چې دغه صنعت متن د امریکا د مهاجرت د پالیسیو سره مغایرت لري، مګر هغه وایي چې امریکا د مهاجرو د مسایلو په باب د نړیوالو همکاریو ملاتړ کوي.
خبرونه مو اوریدل په موکړی د خبرونې لومړی راپور ته ویل کیږي چې شاید جمهور رئیس ډونالډ ترامپ سبا د چهارشنبې په ورځ د بیت المقدس ښار د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به هلته انتقال کړي. دا اقدام به په خپل ذات کې د منځني ختیځ په اړه د امریکا په پالیسۍ یو ستر بدلون وي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د لیکوال وکټر بیټي د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته راوړي.
د جمهور رئیس ترامپ زوم او د سپین ماڼۍ لوړپوړي مشاور جیرید کوشنر د یکشنبې په ورځ په واشنگټن ڈی سی کې د منځني ختیځ په باب یو نړیوال کانفرنس ته ویل چې جمهور رئیس په دې اړه وروستۍ پریکړې ته نږدې شوی دی چې آیا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژني او که نه، او همدا چې آیا د امریکا سفارت له تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي او په خپل ځای پرېږدي. د سپینې ماڼۍ یو بل لوړپوړي مامور وویل ډېر احتمال لري چې ټرمپ به سبا د چهارشنبې په ورځ خپل تصمیم اعلان کړي. کوشنر چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ روغې جوړې لپاره د جمهور رئیس ټرمپ د ځانګړي استازي په توګه هم وظیفه سرته رسوي وویل چې د ټرمپ اداره په دې باور ده چې اوس د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې لپاره واقعي امکانات را پیدا شوي دي. خو کوشنر په عین وخت کې ومنله چې د اسرائیلو او فلسطینیانو مشران یو په بل باندې زیات اعتماد نه لري. په عین وخت کې د عرب لیگ عمومي منشي احمد عبدالغیث د یکشنبې په ورځ خبرداری ورکړ که امریکا بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند خپل سفارت یې هلته انتقال کړ په منځني ختیځ کې به تشدد زیات شي او د اسرائیلو او عربو ترمنځ د هر ډول سولې امکانات به د تل لپاره ختم شي. نامتو امریکایي تاریخ پوه او مایکل فیشباک امریکا غږ ته ویل
It's hard to imagine that serious talks could go on because this is a game changer in terms of not just the current Israeli-Palestinian peace process that the US has been trying to shepherd.
ډېره بګرانه او مشکلې چې په دې ډول شرایطو کې مونږ د دې سوچو کو چې د اسرائیل او فلسطینانو په منځ کې به د روغې جوړې په خاطر جدي مذاکرات دوام وکړي. دا پریکړه نه یوازې دا چې د اسرائیلو او فلسطین ترمنځ د مذاکراتو په جریان چې امریکای د پیل کولو تمنا لري ناوړه اغیزه اچوي، بلکې د اسرائیلو د ټول منځني ختیځ په ارتباط او هم د ملګرو ملتونو پر هغه پالیسۍ به ناوړه اغیزه وکړي چې د تیرو 50 کلونو نه ساتلې وه. د امریکا په شمول د نړۍ اکثرو هیوادونو د اسرائیلو د پایتخت په تور د بیت المقدس د پیژندلو نه انکار کړی او د خپلو سفارتونو له انتقال نه ډډه کړې او ګمان نه کوم چې دې ډول ناقصې پالیسۍ نه به څه خیر چاته په لاس ورشي. کله چې د پروفیسر فیش باک نه د ټرمپ د پریکړې د اصل علت په اړه وپوښتل شو نو هغه په ځواب کې وویل
I think the reason for the move, frankly, is domestic politics. I think President Trump, once again, is playing to a base.
صادقانه خبره دا ده چې د موجوده پالیسۍ د بدلون یو غټه وجه د امریکا کورنۍ سیاست دی. ځینې کورنۍ عوامل ترامپ مجبوروي په خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د انتخاباتو په دوران کې د خپلو طرفدارانو څخه کړی وي. هغه د بیت المقدس په باب ژمنه کړې وه چې د اسرائیلو د پایتخت په توګه به په رسمیت وپیژني او د امریکا سفارت به د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقالوي. ټرمپ غواړي چې خپل طرفداران قانع کړي چې دی په خپلو ژمنو د وفا قدرت لري، خو تر اوسه پورې چې هر څوک په سپینه ماڼۍ کې ناست وو که هغه دیموکرات وو او یا جمهوري غوښتونکي وو ټول یې په دې پالیسۍ عمل کړی دی چې بیت المقدس به د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت نه پیژني او د سولې لپاره به کوششونه کوي او د امریکا سفارت به هم نه انتقالوي. د نړۍ د اکثرو هیوادونو او ملګرو ملتونو پالیسي ده چې د تیرو 50 کلونو نه جاری ده. د ترامپ پریکړه به اسرائیلو او د منځني ختیځ په ارتباط د متحده ایالاتو په پالیسۍ کې یو فوق العاده او بې سابقې بدلون وي. فلسطینیان غواړي چې ختیځ بیت المقدس د خپل دولت پایتخت وګرځي.
دا امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د امریکا د کانګرس خپرونې د هیل د سیګار د رپورټ په اساس افغان ځواکونو په لیکو کې د بچبازۍ په ناوړه دود د یو تحلیلي رپورټ کې لیکلي دي چې امریکا د مالی ورکوونکو پیسې د افغان ځواکونو په لیکو کې په بچبازۍ لګول کیږي. پوښتنه دا ده، آیا هغه پیسې چې باید د پولیسو په تمویل او تجهیز ولګیږي هغه په همدې کارونو مصرفیږي؟ جنرال میر عرب شاه چمتو د جنایي جرمونو په ضد د عمومي ریاست د کشف رئیس امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل،
زمونږ د کورنۍ چارو د وزارت رهبری ژمن دی ټولو قوانین د افغانستان د نافذه قوانینو سره سم. ملي پولیس همیشه د پارتاسي پوهیږي چې په هغه سخت شرایطو کې د دولت او د خپل هیواد نه په کلک دفاع او ملاتړ کوي. په سختو جګړو کې د دشمن سره مخامخ په جګړه کې بوختي، حال دا چې د پولیسو وظایف البته جګړه او اول خط نه دی بلکې د امن نظم ساتل دي په ښارونو او په ولایاتو کې. خوشبختانه چې زمونږ هغه زړور قهرمان پولیس په سختو ځایونو کې د خپل هیواد او د مرکزي حکومت دفاع کوي. نیمګړتیاوې به وي، خو زه تاسو ته په ډاډ ویلی شم چې د کورنیو چارو د وزارت رهبری په مجموع کې دوی په کلکه باندې د دغه ناوړې یعنی پدیدې مخنیوی کړی دی او کوي.
بله،
زه دغه راپور زه په کلکه ردوم.
څومره تاسو دقیق هستئ چې په رښتیا هم د افغان ځواکونو په لیکو کې بچبازي نشته؟
که چېرته دوی دقیق مسند اسناد ولري، دوی کولی شي چې د افغانستان حکومت وسپاري هغه چارواکو ته چې دوی مسئولیت مستقیما لري، د کورنۍ چارو وزارت ته په لاس کې ورکي. امکان لري چې د پولیسو په جامع کې یا د پولیسو د یونیفورم په استفاده کې په اطرافو کې یا په هغه محلاتو کې چې هغه کلیوالي دي، مثال هلته خلک ژوند کوي او د پولیسو د یونیفورم استفاده کړي وي او دریشي اغوستلي وي، غیر د هغې نه زمونږ په رسمي په ټولو جسامونو کې نظم ډسپلین ورځ تر بله غښتلی کېږي او ورځ تر بله دغه نظام زمونږ قوي کېږي او هلته قانون پلی کېږي. د قانون په چوکاټ کې هلته زمونږ کشفي ارګانونه کار کوي، استخباراتي ارګانونه دي، ورته کې هغې ته چاته اجازه نه ورکوي چې دغسې ناوړه عمل اجرا کړي.
امدی ورځپاڼه د یو سرتیری لقوله چې په افغانستان کې ډیر وخت خدمت کړی دی لیکلي دي چې ډیر وخت کېږي چې طالبان په افغان ځواکونو کې د بچبازۍ په اړه راپورونه خپل لیکو ته د ځوانانو د جذب د مثال په توګه کاری چې یعنی الته پیدا سي کارونه کوي دوی به طالبانو ته به مخه کوي. د سې بیلګې تاسو لره یا څومره اطلاع لري د خبر خنه؟
اصلا نه که دوی دغه بیلګې ولري، دوی د رسمي زمنګ د دولت سره شریک کړي، زمنګ د نظامی چارواکو سره، د کورونا چارو وزارت سره، د دفاع وزارت سره، د امنیت منیسټري سره دوی دغه شریک کړي، ولی دشمن د مختلفو متودونو او تبلیغاتو استفاده کوي. ممکن دا هم د دشمن یو میتود او یو تبلیغي شکل ولري چې د سنمو کول شي ځوانانو کې رښنه واریزه کی او ځوانان دغه ناوړه تروریستي عمل ته جلب کی.
بله، البته ورځپاڼه دې ته اشاره کړې ده چې د امریکا خلک به هیڅ کله دا ونه زغمي چې د دوی د مالی د پیسو نه په هیواد کې د نن د جنسي تیریو د لپاره کار واخیستل شي. خدای ملي کلی دي چې د مالیا ورکونکو ډالر په کندار او کابل مشخص کړی دي چې په همدسي یو ناولي کار باندې لګول کیږي. افغان حکومت کا چیرته هم دغه موضوع درک کی نو څنګه به مخه ونیسي؟
موږ هیڅ کله به هیڅ چا اجازه ورنکړو هغه کومکونه چې د امریکا د متحده ایالاتونه د افغانستان دغه ولس سره کیږي، د مسله قوو سره کیږي، د پولیس سره کیږي، دا د پدشي ولاره کې مصرف شي چې هغه د ناوړه پدیدوي هغه د منلو وړ ولس تر نوي حکومتونو تر نوي.
څومره معلومات د ټول افغانستان د پولیسو او د پوسټو نه په دې اکل لري چې د جنسي ناوړه استفاده به د قانون نه کیږي؟
هغه معلوماتونه چې مونږه روزمره راځي په دغه نږدې ورځو کې مونږه د څه بیلګه نه په لاس راغلي چې مونږ دی هغه اطلاع او راپور تر لاسه کوچی په پلاني پوسټه کې یا په پلاني ځای کې دغه یو عمل غیر انساني یعنی د بچبازي غیر انساني عمل هغه ته ویل کیږي، غیر مشروع عمل دی چې د سړي انجام شوی یا اجرا شوی وي او موږ دی اجرا نه وکړي. په دغه خدای موږ په ټولو څلور در شو ولایتونو کې خپل ټول کارمندان لرو، هلته موږ ټول وسایل لرو، هر راپور چې راځي دا غیر په مورد کې موږ دقیق اجرا کوو تر دې ناوړه په خند نه به هم زما وړاندیز زده چې کڅوک دغه اسناد مداري کولري دوی دې د کورنۍ چارو وزارت رهبری ته وسپاري پر هغه باندې مطلق کلک او د جدي اقدام کیږي د چلن په خاطر باندې
ډیره مننه جنرال صاحب کورم ودان
هیله کوم خوشاله اوسئ
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او به طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
امریکا د پاکستان د مقاماتونو غوښتي دي چې په خپل خاور کې د ټیرورستي ډلو مرکزونه بند کړي. په دې باره کې د پاکستان د ستراتیژیکو څېړنو د مرکز غړي ډګروال سید نذیر سره مونږ مرکه کړې ده. تاسو ته راوړو
محترم سید نذیر صاحب، د واشنگتن پوسټ د ورسپانې د رپورت په اساس د امریکا حکومت پاکستان ته د شلو داسې تروریستي ډلو لیست ورکړی دی چې د پاکستان د خاورې نه په افغانستان او کشمیر کې تروریستي بریدونه کوي، او د واشنگتن پوسټ ورسپانې بیا وایي چې په دې لیست کې د اقانی شبکه، حرکت المجاهدین، جیش محمد، جند الله، لشکر طیبه، لشکر جنگوی او د پاکستان د طالبانو تحریک شامل دی. د پاکستان حکومت دغه ډلې ټولې بندولې شي غواړي باندې کې
تر څو پورې چې پاکستان ته لوخته هغه خو په خپل بلکې دغه کوشش کوي چې داسې شبکو باندې کنټرول موساتي او دغه نه علاوه هغه وڅو قومي ادارې ته هم راکاږي او سیاسي پټای هم جوړی کړی دي. او یو خدغه حل دی، دویم حل دغه دی چې د ختینا د شګدي یا ترګری یا داسې ضد والی قوتونه لري کول، او دا خود د ټولې سیمې یا د علاقایز ملکونو په مفاد کې ده، لیکن په دې کې تعاون ضروری دی. هغه تعاون د دواړو لاسونو سره وي چې هغه یو بل باندې دبار کوي، یو بل باندې تور نه لګوي، او د یو بل چې کوم غوښتنې وي هغه په افهام او تفهیم سره حل کوي. ها که په دې کې سو فشار راځي یا داسې تورونه لګي چې هغه حقیقت سره تعلق نه لري، نو زه یم چې د امن کوشش که خاموشۍ سره وکړي شي او پاغې کې ټول خپل حساب چوي، نو به خو دا شبکې به خپل زی پری دي او د دوی د طاقت به ختم شي. او کنا ملکونه په یو بل تورونه لګوي او یو بل باندې ادوار نه کوي، نو به او د خپل کمزوري یا ناکامي په بل باندې ورچوي، نو به پاغې کې ضروری خبره ده چې وړاندې مخ پر تګ نه کیږي او تعاون به نه کیږي. نو زه دا ویم چې رقم د غوښتنه د پاکستان نه ده، د دشي شبکو باره کې هغه د هند باره کې با پاکستان بیره فیصله کوي، د افغانستان باره کې به بیره فیصله کوي، او که دغه فیصله کوي نو افغانستان کې به د هند چې کوم هغه لکم قوت ورکړي کیږي هغه ته کوم چې لوبه انتب لوبوي هغه کومول به واړي، او زم طرف ته چې پاکستان باندې کوم عملی کیږي دا هغه غوښتنه به هم پاکستان کوي. نو دا به یو قسم لا ورکړه درکړه دي، او دغه ورکړه دوړکه کې به ست تعاون لار راکاږي او هغه باندې به مخبر تک کوي.
سید نذیر صاحب، دغه اوس چې د امریکای د دوه مقاماتو او د پاکستان د مقاماتو پرمایز په اسلام آباد کې خبري روانې دي، فکر کوي چې دغه پیشنهادونه چې تاسو وکړل یا دا کوم نظر چې تاسو لري دې برخه کې به دوی موافقه ته ورسیږي دا به وشي؟
دا جنگ خو ډیر اوږد دی او ډیر کړکیچن هم دی، نو دې باندې ضروری خبره ده چې اوس میډیا ته یا عام خبرونه نه راوځي، خو راته ښکاري پټ پټ ستاون روان دی، او هغه پټ تاون چې کوم دی ازکه دغه مشران دا یو ځای کړی دي او پاغې باندې سیده سیده خبرې وي. اوس پکې زیات مطلب دا دی چې رو لحاظ نشته دی. یو خدا دا دویم خبره دا چې د افغانستان هم عسکري وفد راغلی و او هغه زمونږ چارواکو سره عسکري چارواکو سره خبرې اترې کړې دي، نو معلومیږي داسې چې د دواړو خبره جوړیږي، یو د عسکري لحاظ سره او دویم او سیاسي لحاظ سره، او دریم د امن طرف ته چې کوم لار لاس چوي پاکستان کوم غوښتنه شوی ده، نو هغه به هم سن سو سر ونیسي. البته یو سیس په منځ کې دی، هغه دا دی چې افغانستان کې کوم جنگ روان دی، او دا هغه جنگ په افغانستان کې مخنیوي د افغانستان او د امریکای یا د ناتو خپل ذمہواری زیاته په نسبت د پاکستان.
ډیره مننه تاسو نه ډګروال سید نذیر صاحب کور دی ودان.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ سپا 1290 اف ام 3.15. د زمبابوې د نوي جمهور رئیس ایمرسن کابینې د لوړ مراسم تر سره کړل. جمهور رئیس په خپل حکومت کې د والی غږ وکړ او د هیواد د اقتصاد په حق لباندې هم خبرې وکړې. خلیل خان تاسو ته دغه
د زمبابوې کابینې د جمهور رئیس ایمرسن مننګګوا په مشرۍ د دوشنبه په ورځ لوړه وکړه او دا لومړی ځل دی چې د زمبابوې په 20 کلن تاریخ کې د کابینې د لوړې مراسم د رابرټ موګابي په مشرۍ تر سره نسول.
President of the Republic of Zimbabwe, do hereby call upon you all to take the oaths as prescribed.
پنځاویا کلن جمهور رئیس ایمرسن مننه ګوا د لوړې د مراسم ورسته د زینو سوالونو ځوابونه ورکړل.
The new cabinet just to finish the term of the former president, which is a period of between 6 to 7 months.
نوی کابینه د پخوانی جمهور رئیس رابرټ موګابي د دورې چې د شپږ څخه تر وو میاشتو وخت لا پاتې دی به پوره کړي. دا یو جنجالي کار وو او زه په دې باور لرم چې زموږ ډله به د دې چیلنج مقابله په ښه توګه وکړي. زه غواړم چې د زیمبابوې خلک متحد وي او موږ باید خپل اقتصاد ته وده ورکړو. مننه کوم 13 میاشت لاغه ورسته چې پخوانی درې نوی کلن جمهور رئیس رابرټ موګابي د مرستیال جمهور رئیس ته چوکۍ لري کړ نو پوځي کودتا وسوه او د دې جمهور رئیس په چوکۍ کښېنوي. نوی جمهور رئیس داونه ویل چې دا یو راتلونکو انتخاباتو کې چې توقع ده چې د راتلونکي کال په نیمایي کې به تر سره سي کاندید سي او کنه. د دولتي ودانۍ څخه 100 متر لري په کوڅه کې یو کراچۍ والا چې ویناګلی موشوان امید د نوی کابینې په اړه داسې تبصره وکړه. هغه وایي دا هیله لري چې حکومت به د پلاستیکي بانکي کارډونو پرته نغدي پیسې بازارونو ته راوړي چې په بانکونو کې کمی دی او د دې مسلې غم به وخوري. داغه تر څنګ د یو بل کراچۍ والا چې سیلا ماروانو مې ده داسې وویل. د کابینې جوړښت ښه دی او د زیمبابوې خلک داسې توقع لري چې هغوی به د اقتصاد د خرابۍ مسله ژر حل کړي چې موږ د کراچو کار پرېږدو او سم کار شروع کړو. د اقتصاد نه علاوه د زیمبابوې نوی جمهور رئیس باید خپل ګوند زانوف پی اف سره متحد کړي چې د څو کلونو راهیسې له دې وجې سره تقسیم و چې د موګابي وروسته به څوک د ګوند مشري کوي. د ګوند اکثر غړي مننګګوا ملاتړي دي خو نور بیا د موګابي د میرمنې ګریس ملاتړ کوي. پخوانی جمهور رئیس موګابي او میرمنې ته د محاکمه کېدو استثنا ورکړل شوي او اوس په زیمبابوې کې د عام وګړو په حیث ژوند کوي.
دا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د اسرایل صدر اعظم نتنیاهو وايي په سوریه کې د ایران حضور نه مني. اسرایل ولې دا خبره کوي؟ په همدې باره کې د منځنی ختیځ د چارو کارپوه ډاکټر عالم پاین سره مرکه لرو.
ډاکټر صاحب عالم پاین، د اسرایل صدر اعظم نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل با اجازه ورنکې چې ایران په سوریا کې پوځي حضور ولري، وسلې ولري. تاسو څه فکر کوئ په کوم شرایطو اسرائیل د دې مخنیوي کولای شي او بکړ شي؟
اسرائیل خو یو ډیر قوي مملکت دی، په د عربان چې دا ټوله د ګوندان د اسرائیل په څو ځل کې د اسرائیل د ټولو ته شکست ورکړی دی په جنگل خاص باندې د امریکا په فلوی باندې. نو اسرائیل خدا ویل چې دا نه پرېږدم، دا اسرائیل دا کار کولای شي.
څنګه کولای شي؟
بلې کولای شي. بلې، دا گاونډي مملکت باندې اسرائیل په نظامی ډول باندې هم هوایی او هم زمینی د قوا او وسلې لري. مشکل دلته دا دی چې د ایرانیان او روسان دا دواړه په دغه کې فعال دي په سوریه کې. نو دا چې اسرائیل دا وای، نو اسرائیل په دغه ځای کې د ټکر په مابین کې د روسي او د اسرائیل هم راځي. ولې هلته د روسي فوزي، روسي اسلحه، روسي کومکان هم ست په د سوریا کې. دغه یو مشکل ست، دغه یو پیچیدګی لري چې ایران یوازې نه دی په د سوریا کې، روسیه د روسي هم ملاتړ هم د سوریا د بشار الاسد د رژیم سره ست، او اسرائیل دغه توانایي لري چې دغه بمباری په دغه مملکو کې وکړي، هم په سوریا کې او هم په د عراق کې. چې مثلا چې دا حتی د عراق د اسرائیل سره هم سرحد هم نه دی، مګر اسرائیل دا کار کړی دی په خوا.
یعنی دا خبره چې نتانیاهو کړی دا کولای شي چې د ایران مخه په سوریه کې ونیسي.
وو دا د نظامی متخصصین چې دی هغه وایي د اسرائیل سره دغه قوت شته.
نو د دې عاقبت به سوي، دا خو په پوځي قوت نه کار اخلي. نو
نو خدا په دا اوس خدا مسله ټوله فوزي ده استاد بشار الاسد سره چې کومه کونه کیږي د روسیې د خوا څخه او په خپل د ایران دا په فوزي دګر کې دا غسته مګر اسرائیل خدا څو واره دا کړی دی په سوریه کې د نن هم اسرائیل بمباری کړی ده
bale
دا په خوا هم کړی ده او حتی دا خو لا پرېږ دی تاسو خبر یاست چې دا په عراق کې د صدام حسین په وخت کې حتی تر دا سوریه تیر شو عراق هغه اتومي تاسیسات چې عراق درلوده په 1900 کې هغه لا هم حتی بمبار کړی ده د اسرائیل نظامی قوت څوک نسترګ نسته پټولای دی لري اما دا چې دا شکار دی او کبد کار دی دا بل مسله
ډاکټر صاحب علم پایان د ایران او د اسرائیل ترمنز د سوریه په جنگ کې کداغه مسله لکه تروسه چې تاسو دا تشریح کړل نور هم پسې سختي او نورم زور اخلي په پوزي یا نظامی لحاظ باندې تاسو فکر کوئ چې دغه نور خواوشات گاونډي هوادونه د دوه ترمنز د دروغ جوړی کوشش وکي او دغه د سوریه بحران حل شي ترسو نور عربي ملکونه پکې په مستقیم ډول باندې شامل نشي
لوی مشکل دلته دا چې عربان په خپل به اتفاق دي خپل مابین کې دا یو مشترک جبهه دی نه لري یو مشترک موقف نه لري دی عربستاني سعودي مثلا دا د یمن مسله د پاغزا کې د ایران سره تاوتریخوالی لري
bale
په خپل اردن چې دی هغه به امریکا ته یو نږدې مملکت امریکا سره د انګلستان سره مناسبات سم دي په سوریه کې دا د مستاسي بشار الاسد لري په عراق کې الته د شیعه حکومت دی یو چې دا د هغه مخالفین دی یو چې دا د طرفداران دي او په خپل په عراق کې هم د غوس حکومت راغلي دی ایران یې پریشي دی ایران اوس یوازې په سوریه کې نه دی فعال
بلکې
په عراق کې هم فعال دی او په خپل په لبنان کې هم دی او دا د اوس مستاسو ګورو چې په د یمن کې هم ایران تقریبا خپل لاسوهنه کوي نو دا د عربانو زور په ایران باندې نه رسیږي دی غواړي چې مثلا امریکا د دې ملاتړ وکړي او د امریکا په زور باندې
آشنا
ریڈیو د خبرو اترو پروگرام پونی کی دری زری خبریجی اوریدل مهروی
ترن اوریدونکو اوس تاسو دپاره د صحت په موضوع باندې یو ځانګړی رپورت لرو
ساینس پهانو د هغې بکتریا د لمنځه وړلو لپاره د واکسین جوړولو غږ کړی چې د نوو زیږیدلو او یا هغو ماشومانو د مرګ تر ټولو غټ سبب ګڼل کیږي چې د مور په نس کې وي دغه میکروب سټریپټوکوکس نومیږي چې د بی ګروپ یې د مور په نس کې او یا د زیږون پر وخت ماشوم ته انتقالیږي ډاکټران وایي د هرو 5 امیندواره میرمنو د جملې نه په یوې کې دغه میکروب موجود وي او په دې خاطر خطرناک دی چې هیڅ آراس او علایم نه لري ډاکټران دا هم وایي چې دا میکروب په هغو هیوادونو کې ډیر د ماشومانو د مرګ سبب کیږي چې د میکروب ضد یا انټي بیوټیک دارو درمل پکې په کافي اندازه نه پیدا کیږي که په مناسب وخت کې د دغه میکروب علاج ونه شي د مننجایټس یا یو ډول سرخوږي او سپټیکیما یا د وینې د خرابېدو سبب کیږي څېړونکو دا معلومه کړې چې په ټوله نړۍ کې د هغو 1.5 زره ماشومانو د جملې نه چې د مور په نس کې او یا د زیږیدو نه وروسته مړ کیږي د ډیرو د مرګ مخه نیول کېدای شي د لندن په پوهنتون کې پروفیسر جوی لاین چې په دې چړنې کې یو برخه اخیستې د امریکا غږ ته په دې حق لا داسې وویل
That's a very conservative estimate because in fact in most of Asia there is very limited data
خای د ماشومان مړینه تر دې هم زیاتوي ځکه دا خو یوازې اټکلي معلومات دي د آسیا د لوی وچې په اکثره هیوادونو کې د بی ګروپ میکروب په حق لا معلومات به خیل لګ دي او دا چې ماشومان د مور په نس کې د کوم ډول میکروبونو د لاسه مړ کیږي په دې حق لم هم ډیر معلومات نشته دي د بی ګروپ سټریپټوکوکس میکروب موجودیت د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې فرق لري د مثال په ډول د ختیځ آسیا په هیوادونو کې یو لس خو د کریبین په ټاپوګانو کې بیا 15 په سلو کې موجود دی د امریکا په متحده ایالاتو کې هم په زیاته اندازه موجود دی خدای چې د درملنې لپاره یې جدي اقدامات شوي دي همدا دلیل دی چې د ماشومانو د مړینې کچه دلته ډیره ټیټه ده
تاسو د امریکا غږشنا رادیونه زموږ د خبرونې دوه برخې واوریدلې خبرمنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به زموږ خبرونه اوریدلې وي مونږ ستاسو نه اجازه غواړو